د مشال ریډیو په روانو خبرونه کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومني هله لرم چې روغ او جوړ بستی. وخت ورځې 15 بجې شوې. د نن ورځې د 9 ساعته خبرونو په وروستۍ خبري غړي کې بعد نور رپورټونو ترڅنګ د هم اورې چې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه په نوم غونډه روانه ده. همداراز پر دې اړه مرکه هم لرو او په وروستۍ نیمه کې ستاسو لپاره نړیوالو او کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه هم یو نور هم کورنۍ او نړیوال رپورټونه لرو. خو لومړی ورځوانی سجمل ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د ایشیا سره کانفرنس د پیل په غونډه کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار ویلي دي د سولې او ثبات په لړ کې به پاکستان له افغانستان سره پوره ملاتړ کوي. نن د قبایلي سیمو استادان په اسلام آباد کې د خپل غوښتنو پوره کولو په هدف احتجاجي مظاهره کوي او ترکی وایي دا مهال به د عراق د شمال څخه خپل ځواکونه ونه باسي. اوسته خبرونه تفصیل. نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د ایشیا سره کانفرنس د پیل په غونډه کې په بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي او د لړکی بخپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. د افغانستان په اړه د ایشیا سره پنځم کانفرنس نن لومړۍ غونډه پیل شوه. په دغه موقع سرتاج عزیز زیاته کړه
د هارت اف ایشیا د دې غونډې سرحد سیمهیز امنیت د راولاړو خطرو مخنیوي لپاره مرستې زیاتول او د سیمهیز ملکونو ترمنځ رابطو ته وده ورکول دي. د کله نه چې استنبول پروسس شروع شوی دی د هغې نه تر دې دمه ډېرې لاسته راوړنې شوي دي چې پکې د سیمهیز ملکونو ترمنځ د اعتماد بحالۍ لپاره اقدامات، د سیمې امن او قلارۍ لپاره په ګډه هلې ځلې او د اقتصادي ترقۍ لپاره کوششونه شامل دي.
غونډې ته بیا د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي ویلي د یو شمیر چیلنجونو باوجود هم افغانستان ژمن دی چې د هر قسمه ترهګرۍ پر ضد په خپله مبارزه جاري وساتي او باید چې ټول هیوادونه د داعش په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو موټی شي. په دې کانفرنس کې د چین، ایران، تاجکستان او د سنو نورو هیوادونو مشران ګډون کوي. سبا به د دې کانفرنس باقاعده وزارتي غونډه کیږي چې پرانسته به افغان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم په ګډه کوي. د خبر پختونخوا ته حکومت ویان مشتاقانی وایي چې په خبر پختونخوا کې د شلو لکو نه تر 15 لکو پورې ماشومان د تعلیم د بنیادي حق نه محروم دي. مشتاقانی نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی حکومت تر ټولو زیاتې پیسې د تعلیمي چارو لپاره بیالي کړي دي. مشتاقانی زیاته کړه د خبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې ماشومانو ته د 2500 نه تر 2500 پورې روپۍ د وظیفو په توګه ورکول کیږي چې دا شان زیات ماشومان تعلیم ترلاسه کړي. بلخوانند د قبایلی سیمو استادان په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. په مظاهره کې برخه اغوستونکي د مومندو ایجنسۍ د استادانو مشر مرجان خان نن مشال لیډیو ته ویل چې د خپل غوښتنو پوره کېدلو پورې به احتجاج ته دوام ورکړي. نوموړي زیاته کړه
کے پی کے حکومت 2012 نا افغانیشن اعلان شوی دے زمنگا مسر خو بد قسمت سر از درے کا لو شو چ زمنگا افغانیشن نہ تکم دے دقت سے محروم اور زو تا کے پی کے کے دل تا درے کا لو شو چ خلق آغاز اگی پروموشن ہے شو اگی مرات دی زمنگا تکم دے سینیورٹی متاثر شو من سر دے ظلم کی گی.
د یادونې وړ ده چې د قبایلي سیمو په زرګونو استادان د خپلو غوښتنو لپاره د تېرې اونۍ راهیسې په احتجاج دي او ځینې سکولونه یې هم بند کړي دي خو مرکزي حکومت لا تر اوسه په دې اړه مشال لیډیو ته څه نه دي ویلي. د خبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ وایي د امنیتي ځواکونو په مرسته د ایجنسۍ په 60% برخه کې امن سپرسي کړی دی. د خبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شاه بلی شاه تېره ورځ مشال ریډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د ایجنسۍ په 60% برخه کې د امن سپرسي کولو سره د باړي شاوخوا 15,000 بې کوره شوي کورنۍ هم خپل سیمو ته ستنی کړي دي. د پاکستان پوځ وایي نن د چین په یوې خودمختاره سیمې نینګ شیاهوی کې د دغه هیواد او پاکستان د خاص ځواکونو ترمنځ د دوه اونیو د ګډو روزنیزو مشکونو د پیلولو په لړ کې دستوره وشوه. د پاکستان پوځ د اماړي کو څنګه نن په خپله ویب پاڼه لیکلي دي چې په دې دستوره کې د پاکستان د خاص ځواکونو د چین پیپلز لیبریشن آرمی لوړپوړو پوځي مشرانو ګډون درلود. ویب پاڼه زیاتوي چې دا ګډ مشکونه د 2015 کال د ملګرتیا د لوازنامې برخه ده چې زیات پام باید د ترهګرۍ ضد عملیاتو د یرغمل شوو ژغورنه محاصره د لټون عملیاتو ته وي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي داسې هیڅ ثبوتونه نشته چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور مړ دی. دا خبر افغان ولسمشر پرون یوې خبري غونډې ته کړې. د تېرې اونۍ په پای کې طالبانو یو غږیز پیغام خپور کړی و چې وایي دا د یادې ډلې ملا اختر محمد منصور دی، هغه ژوندی او روغ دی، خو بیا ځینو وسله والو ډلو د دې پیغام د کروالي په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د افغان ولسمشر اشرف غنی ویان د دسمبر په 14 نېټه په ټویټر پاڼه لیکلي و چې ملا منصور مړ دی. د رپورټونو له مخې ملا منصور تېرې اونۍ په پاکستان کې له کویټې سره نږدې د طالبانو د یوې غونډې پر مهال پنخته کې سخت ژوبل شوی و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر عراقي حکومت ته ویلي دي چې انقره به دا مهال د عراق د شمال څخه خپل سرتیري ونه باسي. نوموړي دا خبره له خپل عراقي سیال سره نن لاغې څو ساعت وروسته وکړه چې د عراق لخوا ترکیې ته د ځواکونو ویستلو وروسته ضرب الاجل یا ډیډلاین پای ته ورسېده. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادي ویلي دي د ترکیې ځواکونه بغیر د عراقي حکومت اجازې دغه هیواد ته داخل شوي دي. نوموړي خبرداری ورکړی و که چرته ترکی د نن څخه د خپلو ځواکونو ایستل پیل نه کړ نو بغداد به د ترکی پر سي د کاروایي لپاره د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته غوښتنه وکړي. د امریکا د راتلونکي ولسمشرې د انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ د هیواد ته د ټولو مسلمانانو په ورتګ په بشپړه توګه د بندیز وړاندیز کړی دی. پر دې وړاندیز سپینې ماڼۍ د ولسمشرې په انتخاباتو کې د هغه مخالفانو نیوکې کړې دي. د نوموړي دا څرګندونې د هغه پیښې وروسته مخې ته راغلي دي چې تېره اونۍ په کالیفورنیا کې یوې مسلمانې ښځې او د هغې خاوند په خلکو ډسې وکړې او 14 تنه یې ووژل. ویل کېږي چې د دغه مسلمانې جوړې ته د سخت دریځ لخوا هڅې ترلاسه مرستی تر لاسوی. وروستی خبر دا چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن نن د اوکراین په پارلیمان کې ویلي دي چې روس ته یو آزاد هیواد اوکراین د کرایمیا په سیمه قبضه کړې او د اوکراین په ټاپو وسمه د غیر قانوني قبضې سره د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي کړې ده. نن د خبرو پر مهال جو بایدن زیاته کړه چې امریکا به هیڅکله هم پر کرایمیا د روس ولکا تسلیم نه کړي او د روس د جارحیت پر ضد به له اوکراین سره مرستو ته دوام ورکړي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار یاس موسی خیل درته د کرن صوبه یو د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
د پینډیل شیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د نه پورس د پاکستانی روپے مقابله کې د زینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.6 روپے او 1.5 پیسې غستی کیږي او په 1.6 روپے 50 پیسې خرسيږي. یو پاوند په 1.6 روپے 50 پیسې او 1.6 روپے 40 پیسې. یو یورو په 1.14 روپے 80 پیسې او 1.15 روپے 1.5 پیسې. د سعودي عرب ریال په 30 روپے او په 30 روپے 15 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 30 روپے 50 پیسې او په 1.5 روپے. یو افغانۍ په یو روپے 2.5 پیسې او یو روپے 4.5 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 2.3 اغستل کیږي او 2.1 خرڅیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د شروع په ورځ به کوټه کې اسمان شین وي خو پیښور او بنو کې به نری باران وي. کوټه کې د تودوخې کمه درجه منفی 4 او لوړه 15 درجې، پیښور او بنو کې 10 او 19 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو له مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به اورئ د افغانستان په اړه د شاه زړه په نوم غونډه په اسلام آباد کې روانه ده. د افغانستان او پاکستان چارواکو ویلي دي د دې غونډې مخه په سیمه کې پوخ امن راوستل دي. د پاکستان د پارلمان یو غړی وایي
دا کانفرنس زمونږ د ریجن لپاره د فراق نه زیات ضروری دی. یو خدای غټه کامیابی وشو چې افغانستان او پاکستان په منځ کې کم ډیډ لاک پیدا شو او هغه به ختم شو. او
خو یو کارپو وایي دغه خبرو ته عملی شکل ورکول ګران دي ځکه چې پاکستان او افغانستان پر یو بل اعتماد نشته او د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ هم اړیکې خرابې دي.
لیکن پرابلم اس میں یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں آپس میں ڈسٹرسٹ، عدم اعتماد ہے اور انڈیا پاکستان کا ایک آپس کی رائیولری ہے.
خیبر پختونخوا وزیر اعلی بیا ویلی چې صبح کې ابتدائی تعلیم لازمی ګرځوي او د دې لپاره یې د تعلیم په څنګه کې بنیادی اصلاحات کړي او دغه رنګ نور اسانتیاوي هم ورکوي. خو یو کارپوای
چونکی تعلیم صوبائی سبجیکٹ تھے، صوبائی مضمون دے داغے دو جنا پکار داوا چھتے صوبائی اسم لو دا آغے دا پار قانون سازی کرے وے.
او دا خبر ایجنسی اسی دن کی وائی پا پاوزی عملیاتو کی یہ ہر سڑنگ شوی
کورونه ای ویرون شوی دی، سکولونه ای ویرون شوی دی، سپتالونه ای ویرون شوی دی، سړک ای ویرون شوی دی. نو د دغه د کوم شی باندې چې تاسو خپل د دغه ټول ضرورت ای حکومت په باندې غوړو کو.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشاله ډېر سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورټ اوریدونکو، څرنګه تاسې په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان او افغانستان چارواکي په اسلام آباد کې نن د افغانستان په اړه روان دو ورځنی کانفرنس د دغه هیواد او د سیمې د نورو هیوادونو لپاره مهم ارزوي او وایي کېدای شي چې ښې نتیجې ورکړي. د غونډې په شروع کې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی او د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو مشیر سرتاج عزیز وینا وکړي. د دوی وینا وه چې د دې کانفرنس مقصد په سیمه کې پوخ امن او خلارې راوستل او پرمختګ کول دي. سرتاج عزیز ویلي پاکستان به په افغانستان کې د امن لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي. بلکې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي چې ټول نړۍ لره بعد داعش وسلوال ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو موټی کېدل وی. تفصیل لا اسلام آباد د مشال ډو خبریال ریاض موسی خیر لا کوي.
د هارت آف ایشیا استنبول پراسس پنځمه غونډه د نهې پورې سهار اسلام آباد کې شروع شوه. دې دوران خپلو خبرو کې د پاکستان خارجه مشیر سرتاج عزیز وویل چې پاکستان افغانستان کې امن غواړي او دغه لړکې به خپل مثبت کردار جاري ساتي. د دې ویناوا چې د استنبول پراسس له وجې سیمه کې د امن، تجارت، اقتصاد او توانایي په ګډون یو شمېر څانګو کې مرستو ته ورسېدلې ده. دی وایي
د هارت آف ایشیا د دې غونډې سرحد سیمه ایز امنیت د راولاړو خطرو مخنیوي لپاره مرستې زیاتول او د سیمه ایز ملکونو ترمنځ رابطو ته وده ورکول دي. د کله نه چې استنبول پراسس شروع شوی دی، د هغې نه تر دې دمه ډېرې لاسته راوړنې شوي دي چې پکې د سیمه ایز ملکونو ترمنځ د اعتماد بحالۍ لپاره اقدامات، د سیمې امن او قلارۍ لپاره په ګډه هلې ځلې او د اقتصادي ترقۍ لپاره کوششونه شامل دي. د وخت تېرېدو سره سره به د امنیت او سیمه ایزې اقتصادي ترقۍ ته ودې ورکولو لپاره زموږ پاملرنه زیاتېږي.
د دین وړاندې د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی هم خبرې وکړې. د دې وینا وا چې د ټولې نړۍ او منطقې امن او خوشحالي د افغانستان د امن سره تړلې ده او په کار ده چې د دې مقصد لپاره افغانستان کې د امن په خاطر په شریکه کار وشي. دوی د یو شمېر ننګونو باوجود افغانستان ژمن دی چې د هر قسمه ترهګرۍ خلاف خپل مبارزه جاري ساتي. مخ پسې وکیدونکي ترهګري د دې منطقې امنیت او اقتصادي ترقی لپاره خطرې پیدا کوي او موږ له د داعش په ګډون ټولو ترهګرو او انتها پسندې خلاف یو موټی کېدل وي. د سیمې او نړۍ د امنیت او ترقی خوب تر هغې ممکن نه دی تر څو چې دې منطقه کې وسلوالو ته د مختلفو قواو راتلونکي مالي، نظریاتي او نورو مرستو مخه ونه نیسي. نننۍ غونډه کې به غړي ملکونه، مرستیال ملکونه او نړیوالې ادارې د کانفرنس د کامیابۍ او لاسته راوړنو په هکله خپل خپل تجویزونه ورکوي، کوم چې به وروستو د ګډې اعلامیې برخه جوړولی شي. سبا د شروع په ورځ به د کانفرنس باقاعده وزارتي غونډه کیږي، د کومې پرانیسته چې به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ګډه کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او دونکو څنګه تاسو واردل چې د افغانستان په اړه د ایشیا زړه په نوم غونډه په اسلام آباد کې روانه ده. او په دې غونډه کې زه تاسو ته وایم چې د چین، ایران، تاجکستان او د ځینو نورو هیوادونو په ګډون اولس ملکونه او دغه راز دولس نړیوال تنظیمونو غړي ګډون کوي. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله د دې کانفرنس د اهمیت په اړه د پاکستان د پارلمان له غړو سره خبرې کړي. راځي چې هغوی څه وایي.
په اسلام آباد کې د اسیا زړه کانفرنس استنبول پروسه دوام لري چې پکې د ولس ملکونو او د دولس نړیوالو تنظیمونو غړي ګډون کوي. په پاکستان کې د پارلمان غړي د کانفرنس په حق لڅ نظر لري. د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړی صاحبزاده طارق الله په افغانستان کې د امنیت لپاره دا کانفرنس ډیر مهم بولی او وایي
افغانستان د ډېرې مودې راسې یو مشکل سره مخامخ دی. ځوانان پکې رالوی شو، سپینګیرو شو، لیکن تر اوسه پورې د افغانستان عوامو ته امن نه دی ملاو کوم چې داغي یو قسم د لړ ارمان دی چې کوم ملکونه په دې کې انوال دي. زه یقین لرم چې راغي ټول په دې کې سنسیر دي چې په افغانستان کې امن راشي او کاغي د رد اخلاص سره دې مظاهره وکړه، خصوصا پاکستان او ایران او سره به شمول نور کوم ممالک دي. ان شاء الله تعالی چې په افغانستان کې ډیر زر یو پایدار یو مستحکم خوشحال حکومت قائم شي.
د خبر ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی غړی الحاج شاجیګل افریدی د کانفرنس په حق لوایي
دا کان
کانفرنس زمونږ د دغریجن د پاره د فراک نه زیات ضروری دی. یو خدا غټه کامیابی وشوه چې افغانستان او پاکستان به منځ کې کم ډیډ لاک پیدا شوی و هغه به ختم شو، او د انډیا او پاکستان به منځ کې کومه بې اعتمادي وه یا کومه داسې خبرې وي چې هغه تر اوسه پورې سره یو بل ته نشوی کولی، هغه به هم شاید چې په دې کانفرنس کې را څرګندې شي. نو زه د پاکستان خو دا کامیابی ګڼم چې پاکستان دغریجن او د خپل ملک د امن کېدو لپاره د یو اهم کردار ادا کړو.
د قومي اسمبلۍ یو بل غړی گلزار احمد خان وایي چې وړاندې هم داسې کانفرنسونه شوي دي خو څه نتیجې نه دي راوتي، نو د دې کانفرنس نه هم دومره خوشبینه نه یم.
کانفرنسونه څومره شو، بنیادی بد اعتمادي، بنیادی په یو بل اعتبار نه کول، دا چې تر کومه نه ریزول شي. نو په کانفرنس بنیادی خبرې لري چې وایي تاسو رسفاتي افغانستان او پاکستان دواړه خود مختار ملکونه دي، دا غي په اندرونی معاملات کې مداخله کوي چې سم درنه کوشنی شو او دا بنیادی مسله ریزول شي.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د قومي اسمبلۍ غړی عبدالقهار خان ودان وایي
دا ډېر اهم کانفرنس دی او په ډېر اهم وخت باندې کیږي، او اوس دنیا او دې ته ډېر ځیر ده چې په افغانستان کې د امن دپاره، د افغانستان کې د دهشتګردۍ د ختم کېدو دپاره پکار دي چې ټول ولسونه، ټول ملکونه او خصوصا پاکستان په دې کې رول ادا کړي، او د دې به ډېر ښې نتیجې راوځي د افغانستان د امن دپاره. او د سپریم د زړه نه منلې چې افغانستان یو آزاد ریاست دی،
د عبدالقهار خان ودان په وینا چې د کانفرنس تر ټولو لویه ګټه د پاکستان او افغانستان او د پاکستان او هند ترمنځ د اعتماد بحالی ده، او دغه وجه ده چې د دواړو ملکونو لړپوړي به سبا د شروع په ورځ په کانفرنس کې ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوونکو تاسو اوریدل چې د ایشیا زړه کانفرنس د اهمیت په اړه د پاکستان د پارلمان غړي څه نظر لري. همداراز زه تاسو ته بیا ویم چې سبا به هم دغه غونډه روانوي، که څه هم د دې غونډې مرکزي نقطه افغانستان ده خو سیمې ته په ورپېخو ستونزو به هم پکې خبرې اترې کیږي. زموږ همکار مشا زمی په پاکستان کې د سیمه ییزو چارو له کارپو پروفیسر حسن اسکری سره په دې اړه خبرې کړي، او په لومړي سر کې یې ورڅخه پوښتلي چې د افغان ولسمشر او د هند بانو چارو د وزیري ګډون به پر دې کانفرنس څه اغیز وکړي. نو نوموړی په ځواب کې وایي
اشرف غنی صاحب کی جو شرکت تھی وہ تو بڑی اہم تھی کیونکہ
د ولس مشر اشرف غنی گڈن خو ډیر ارزښت لري، ځکه چې د آسیا زړه استنبول پروسا پر افغانستان متمرکز ده. هندستان ته هم بلنه ورکړل شوې او د هند بهرنیو چارو د وزیر سوشما سوراج گڈن خو خبره ده، ځکه چې هند علاقه هم لري او په افغانستان کې موجودگی هم. کمیر من سوراج گڈن نه وای کړي نو ډیر غیظ به نه وای لرله. خود اشرف غنی نه گڈن به دا کانفرنس کمزوري کړی وای، خو بیا هم باید د هیله ورڅخه ونه شي چې ټول مسایل به حل شي او د دې هیوادونو ترمنځ به بې باوري پای ته ورسیږي.
نو تاسو څه فکر کوئ، آیا دا کانفرنس به د هیوادونو ترمنځ شته ستونزې هوارې کړای سي یا ثبات رامنځته کړای سي؟
هڅه خدا ده چې ثبات پیدا شي، خو د ثبات پر فارموله باندې موافقه نشته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ بې باوري ده، بل خوا د هند او پاکستان ترمنځ هم دښمني شته چې په افغانستان کې هم تر سترګو کېدای شي. خو که هند د دې پروسې برخه جوړیږي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دښمنۍ یا تاوتریخوالي کې کمی راتلی شي. بل خوا افغانستان او پاکستان باید دا تسلیم کړي چې تر څو دواړه لوري پر پوله همکاري ونه کړي نو مسله به پر ځای پاتوي او وسلوال به یوې او بلې خواته اوړي. نو تر څو چې د پولې پر نظم دواړه هیوادونه یو ځای نشي دا جنگ به روان وي.
نو په داسې حال کې به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو د دې کانفرنس اغیز څه وي او د څه ډول بدلون تم ورسره کېدای شي؟
پاکستان کہتا ہے کہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں.
پاکستان وایي چې وسلوال په افغانستان کې دي، او افغانستان بیا پر پاکستان تور پورې کوي چې وسلوالو ته پناه ورکړې ده. خو یو هم دې ته تیار نه دی چې له یو بل سره همکاري او مرسته وکړي. تر څو چې دا رویه دوام لري چې پاکستان یوازې خپله خبره کوي او افغانستان بیا خپله خبره کوي، نو معاملات په همداسې خراب وي.
دا خو وو په اسلام آباد کې پاکستاني کارپو حسن اسکری چې ډېرې تمې یې څرګندې کړې د افغان ولسمشر د استنبول د پروسې دغه غونډه چې د ایشیا زړه نومیږي،
چې د دې نه باندې ری غټي پاکستان او افغانستان ته ورسیږي او د دوه هیوادونو ترمنځ او د غرنګ د هند ترمنځ په اړیکو کې کېدو کې به یو رول ولوبوي. خدا چې د افغانستان چارواکي او همدغه راز کارپوهان د افغان ولسمشر اشرف غنی له سفره څه تمې لري، راځي چې د اجمل ان په دې رپورټ کې ورو.
خپل ولسمشر پرون په کابل کې خبریالانو سره خبرو کې په دې اړه چې اسلام آباد کې به څه وکړي او څه پیغام لري د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه، خو یې ویل چې له څرګند پیغام سره سي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز امریکا غږ اردو څنګ ته ویلي چې په کانفرنس کې پر ګډون سربیره به افغان ولسمشر اشرف غنی سره نور لیدنې هم وشي او د سولې په لارو چارو او د مذاکراتو پر بیا پیل به ورسره خبرې وشي. په داسې حال کې چې پاکستان ته د ولسمشر غنی پخوانی سفر چې واک ته له رسیدو لږ وروسته یې وکړ کومه محسوسه نتیجه نه لرله، نوموړي بل سفر ته څنګه زړه کړ او دغه هیواد ته د پخوانی سفر سره به څه توپیر ولري، دا پوښتنه مو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزی نه کړې.
دقیقا متفاوت اول تجارب حکومت رئیس
خغل ستانکزی وایي دقیقا له پخوانی سفر سره توپیر لري. لومړی خو ډاکټر اشرف غنی د پخوانی ولسمشر حامد کرزي تجربه له ځان سره لري، دویمه موضوع خپل د ملي وحدت د حکومت په پایل کې پاکستان ته د نږدې کېدو او د اسلام آباد پر چارواکو د اعتماد موضوع ده چې له بده مرغه برعکس نتایج لرل، او دریم دا چې دا ځل په اسلام آباد کې د آسیا د زړه کانفرنس جوړیږي چې یو دوه اړخیزه یا درې اړخیزه غونډه نه بلکې د سیمې د هیوادونو او د نړۍ ستر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي. خغلی سنگزی ویل که څه هم دا بل وخت نه مخکې وي چې ویل شي اسلام آباد کې د دې کانفرنس او پکې افغان ولسمشر له ګډون څخه به کومه محسوسه نتیجه ترلاسه شي کنه، خو نوموړي د افغان لوري ته مترې دغلته راټول شو استازو او پاکستانی چارواکو ته د افغانستان روښانه پیغام رسول وخودل چې خپل ولسمشر هم ورته په پرونی خبری غونډه کې اشاره وکړه. خو د افغانستان دننه یو شمیر نور بیا په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د پاکستان په تګلاره کې کوم څرګند بدلون نه ویني، د هیواد ته د افغان ولسمشر بیا ورتګ مناسب نه ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس او د زرغون بهیر مشر امرالله صالح په هغه لیکنه کې چې پر خپل فیسبوک پاڼه یې خپره کړې، په تیر کال کې په افغانستان کې سخت ناامنۍ او د پاکستان له لاسوهنې د افغان چارواکو پرله پسې شکایتونو ته په اشاره ویلي چې د ولسمشر غنی دا سفر له هیڅ پلوه د توجیه وړ نه دی. ښاغلی صالح د ولسمشر غنی د دې سفر په اړه داسې پوښتنې راپورته کړې: ایا کومه ځانګړې ژمنه شته چې وښيي دا سفر به د تورته د لسګونو نورو سفرونو سره توپیر ولري؟ ایا پاکستان د افغانانو د وژنې له کبله بخښنه غوښتې؟ او ایا کوم بهرني هیواد د دې سفر د نتیجو ضمانت پر غاړه اخیستې؟ خو پرون چې کله په کابل کې په یو خبري غونډه کې له ولسمشر غنی ورته پوښتنه وشوه، هغه وویل:
آدم با کسای صحبت میکنه که امرایشان یک بحث جدي، یک مشکل جدي.
ولسمشر غنی وایي یو څوک لاغه کسانو سره خبري کوي چې ورسره یو جدي بحث او ستونزه ولري. بنیادی مسله د افغانستان او پاکستان د دوو خپلواکو هیوادونو ترمنځ د سولې مسله ده. له همدې کبله د دوو دولتونو اړیکې د دوو تنکیو ځوانانو اړیکې نه دي چې یو سات پخلا او یو سات مرور وي. موږ حق لرو چې له خپلو بنیادی ګټو څخه په هر مجلس او هر ځای کې د ملي ګټو پر بنسټ دفاع وکړو،
منافع ملي خود دفاع کړو.
ولسمشر غنی دا هم رد کړه چې ګوندې د پاکستان په اړه څرګند سیاست نه لري. هغه ویل تیر کال د پاکستان په سړک کې اعلان وکړ چې دا هیواد د افغانستان سره په یوې نا اعلان شوې جګړې کې ښکیل دی. ولسمشر غنی همدارنګه زیاته کړه چې د افغانستان سیاست په تیر کال کې نړیواله اجماع راجلب کړی او د په وینا په اړه یې یوه سیمه ییزه اجماع هم د راټولېدو په حال کې ده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ډیو خبرونه تاسو کې ستې اوریدونکو، وال سټریټ جرنل په یو مقاله کې راغلی چې په جنوبی ایشیا کې د سولې بهیر یو شمیر ستونزې لري او په دې کې د افغانستان، پاکستان او هند اړیکې په ځانګړې توګه اهمیت لري، ځکه چې یاد هیوادونه تل پر یو بل بې اعتمادي لري. زموږ همکار منور شاه درته د مقالې مهمې برخې وړاندې کوي.
د وال سټریټ جرنال دا مقاله وایي چې په دې وروستیو کې په پیرس کې د نړیوال ماحولیاتي بدلون په اړه د غونډې په سنډه کې د پاکستان د وزیر اعظم میانواز شریف او د هند د وزیر اعظم نریندرا مودي د لږ ساعت لپاره خبرې شوې دي، او داسې ښکاري چې د دې په نتیجه کې د تیر اتوار په ورځ په بینکاک کې د دواړو هیوادونو د امنیتي چارو مشیرانو هم لیدکاته وکړل. ورځپاڼه لیکي چې د ټولو خبرو ته په کتو سره په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې د هند د خارجه چارو وزیر سوشما سواراج ګډون خای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې ځنډیدلې خبرې ډېر زر بیا شروع شي. بلخوا د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي د ولسمشر جوړېدو نه پس د خپل هیواد د امنیت لپاره خبرو کې پاکستان ته ډېر اهمیت ورکړو او دا راځي د هند او د ځینې افغان مشرانو خفګان هم په سر واخیسته، خو چې د هغې نه پس په افغانستان کې امنیت ټینګ نه شو نو ولسمشر غنی وویل چې د پاکستان نه یې د سولې تمه کوله، خو دغه هیواد لا هم د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. نوموړي تور ولګاوه چې پاکستان د افغانستان خلاف په نا اعلان شوی جنگ اخته دی. ورځپاڼه لیکي چې د دې نه پس افغانستان د حامد کرزي د حکومت په څیر د هند سره اړیکې یو وار بیا ټینګې کړې او په پوځي برخه کې یې د هند نه یو شمېر مرستې هم ترلاسه کړې. هلته هند د چین سره د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره د همکارۍ په لړ کې هلې ځلې شروع کړې او د نریندر مودي په کوششونو د پاکستان نږدې دوست هیواد متحده عرب امارات هم دې ته تیار شو چې پاکستان ته په اشاره سره د ترهګرۍ او د ترهګرو د ملاتړو خلاف سخت بیان جاری کړي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان سیول حکومت په دې حالاتو پوه شوی دی او د ایشیا زړه کانفرنس کې د سیمې د امنیت لپاره د مثبت کردار ادا کولو هڅه کوي، خو په دې هیواد کې د سیول حکومت په نسبت پوز ډیر مضبوط دی او دا فیصله به پوز کوي چې د سیمې د امنیت لپاره به پاکستان څه کردار لوبوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو ځل بیا ویلي چې په ټوله صوبه کې به ابتدایي یا پرایمري تعلیم لازمي ګرځوي او د دې لپاره د تعلیم په څانګه کې بنیادي اصلاحات او اسانتیاوې راوړي. نور تفصیل له پېښور د خالد خان په دې رپورت کې اورو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د پختونخوا حکومت ویان او د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی وویل پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې د حکومت جوړېدو سمدستي رستو تعلیمي ایمرجنسی نافذ کړه او د تعلیم محکمې ته د ټولو نه زیاته پنګه کېښوده. دا مشتاق غنی په وینا په صوبه کې د 600 نه تر 1500 لکو پورې ماشومان اوس هم د تعلیم بنیادی حق نه محروم دي.
بیس سے پچیس لاکھ بچے جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہیں.
زمون پسوبکی دا یو اندازے ترمخا شلنا تر پنزیش لکا پورے معشومان اس ہم دا سکولنا بہر دی او منگا دغی معشومانو تا تعلیم ورکولو دا پارا گامونا پورتا کوو. او سنگا چه ما اوائل تر اوسا پوری مونگ اوو لکا معشومان سکولونو کی داخل کردی او را روان کال دا مارچ میاش نبا دغه مهم بیا پیل کوو او ان شاء الله دغه هدف په مونږ خپل دورې حکومت کې پورا کوو.
ټارګټ کو خپل ټن اوور کې اندر اچیو کر لای.
خو بیا د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر او تعلیم پوها خادم حسین وای موجوده حکومت په تیر دو نیم کالو کې نخو نوی پرایمری سکولونه جوړ کړی دي او نه یې د تعلیم عام کولو د پاره څه خاص ګامونه پورته کړی دي.
چونکی تعلیم صوبایي سبجیکټ دی، صوبایي مضمون دی، دا هغه جنا پکار داوا چې د صوبایي قسم لو د هغه د پاره قانون سازی کړی وي. دغه حق پر کولو د پاره به کم قسمه انتظامات کیږي، څوک به کیږي، د ضلع ایڈمنسٹریشن یا انتظامیه به د هغه ذمہ واری، کمور پلار به ذمہ واری، صوبایي حکومت به ایخ بنی ذمہ واری.
خو بیا د پښتونخوا حکومت ویان مشتاق غنی وایي چې د پاکستان په دستور کې دغه خبره شته چې تعلیم ورکول د حکومت او ریاست ذمہ واری ده، صرف د دې عملي کولو لپاره کار پکار دی. ګورا دې د پاره هیڅ قانون سازی ضرورت نشته. د پاکستان دستور کې د خبره شته چې ماشومانو ته بنیادی تعلیم ورکول د ریاست ذمہ واری ده، صرف په دې باندې د عمل کولو ضرورت دی او زمونږ حکومت چې کله په صوبه کې جوړ شوی دی نو دا خبره مو عملي کړې ده. خو صوبه کې داسې ځایونه شته چرته چې مور پلار خپل بچی د سبق په ځای روزګار ته لیږي. لیگی او مونږ دوی ته وظیفه ورکو چې سکول ته ولیګو. ځینې ځایونو کې دوه نیم سوه نه تر دوه نیم زره پورې روپۍ ورکو چې دغه ماشومان سکولونو ته راشي. دا یادونه ده چې صوبایي اسمبلی کې د تعلیم پخوانی وزیر او د عوامي نشر پارټۍ پارلیماني مشر سردار حسین بابک په موجوده حکومت نیوکه کړې وې چې تیر دوه نیم کالو کې یو پرایمري سکول هم نه دی جوړ کړی او تر اوسه پورې خوښه زر مکتب سکولونه بند کړي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو خبرونه تا غوږ ته اوریدونکو 15:30 بجې شوه او نساء جمال هم سټوډیو ته راغلي. نو راځي چې له هغه د خبرونو لنډیز ورو.
نن په اسلام آباد کې د افغانستان پړه د ایشیا سره کانفرنس د پیل په غونډه کې په بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي او دې لړکې به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. غونډې ته بیا د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي ویلي د یو شمېر چیلنجونو باوجود هم افغانستان ژمن دی چې د هر قسمه ترهګرۍ پر ضد به خپله مبارزه جاري وساتي. د خیبر پختونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی وایي چې په خیبر پختونخوا کې د 100,000 نه تر 150,000 پورې ماشومان د تعلیم د بنیادي حق نه محروم دي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې ماشومان ته د 250,000 پورې روپۍ د وظیفو په توګه ورکول کیږي چې دا شان زیات ماشومان تعلیم ترلاسه کړي. بلخوا نن د کبلي سیمو استادان اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. په مظاهره کې برخه اخیستونکو د مومند د استادانو مشر مرجان خان نن مشال لیډیو ته ویلي چې د خپلو غوښتنو پوره کېدلو پورې به احتجاج ته دوام ورکړي. نن په ننګرهار کې په هوایي برید او چاودنه کې شاوخوا 16 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار امنیه قمانداني مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرکیوال نن مشال لیډیو ته ویلي چې د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې نن له غرمې مخکې شاوخوا 1:00 بجې د خوږیانو په دوړ سیمه کې په وسلوالو برید کړی چې په پایله کې 1:00 وسلوال وژل شوي دي. دغسې پاتې نور وسلوال په مانو سیمه کې وژل شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر عراقي حکومت ته ویلي دي چې انکره به دا مهال د عراق د شمال څخه خپل سرتیري ونه باسي. نوموړي دا خبرې د خپل عراقي سیال سره نن له غوښتو ساتر وروسته وکړي چې د عراق له خوا ترکیې ته د ځواکونو وستلو وروستی سلبر اجل یا ریډ لاین پای ته ورسېدو. او د امریکا د راتلونکو ولسمشر د انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ د هیواد ته د ټولو مسلمانانو په ورتګ په بشپړه توګه د بندیز وړاندیز کړی دی. په دې وړاندیز سپینې ماڼۍ د ولسمشر په انتخاباتو کې دغه مخالفانو نیوکې کړي دي.
خبرونه مولا مشال لري وردل شنی ساجمل باندې کول په دینی مایکی بعد نو رپورټونو ترڅنګ دا هم اورئ چې په باجوړ کې د موټر سایکل په سورلۍ د بندیز لوجه د سیمې خلک له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. اودونکو زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي احمد الله ته غوښي.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د افغانستان چارواکو سره د پښتون مشورولۍ رابطو له وجې د مذاکراتو لاره خلاصه شوې ده او په دې مذاکراتو کې یو مهم پرمختګ اسلام آباد کې شروع شوی هارت آف ایشیا کانفرنس کې هم کېدی شي، ځکه چې په کانفرنس کې بعد افغانستان په موجوده سیاسي او عسکري صورتحال تفصیلي خبرې کیږي. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان سره د پاکستان تجارتي رابطې یو لوی تاریخ لري او دواړو ملکونو خپل منځي تجارت تر 2018 کال پورې 15 ارب ډالرو ته د رسولو پریکړه هم کړی ده. بلخوا خیبر پختونخوا اسمبلی پاکستان افغانستان تعلقاتو او په اولسي کچ رابطو زیاتولو لپاره یو پارلیماني ګروپ هم جوړ کړی دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پاکستان یو آزاد او خود مختار ملک دی او د افغانستان په شمول ټولو گاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي. د دې ترڅنګ د پاکستان لخوا په افغانستان کې د امن لپاره پورته کړی شوي کوششونه هم د ټولو په وړاندې دي. نو وخت راغلی دی چې دواړه ملکونه خپل منځي اختلافات ختم کړي او د دې سیمې د امنیت لپاره په ګډه کار وکړي. دا نورسپانه خپل اداریه هند سره تعلقات یو وار بیا په ځای کې دولي کړي ده. ورسپانه لیکي چې هغه څه چې یو څو اونۍ وړاندې ممکن نه و نن ممکن ښکاري او هغه داسې چې اول د دوانو هیوادونو د اعلی وزیرانو ترمنځ په پیرس کې مختصر ملاقات، د هغې وروسته په بینکاک کې ملاقات او د دې دوانو ملاقاتونو نه سربیره نن د هند خارجه وزیر په پاکستان کې د امنیت په اړه سیمه ایز کانفرنس کې ګډون دی. ورسپانه لیکي چې د ځینې وجوهاتو له وجې د دوانو هیوادونو د یو بل سره ښې اړیکې نه لرلې، خو اوس یو وار بیا دا دواړه ملکونه د ښه پرمختګ په لور روان دي. ولې دا هم ښکاره ده چې دا دواړه هیوادونه وخت په وخت یو بل ته د شک په نظر هم ګوري. ورځپاڼه لیکي چې په اسلام آباد کې روان هارت آف ایشیا کانفرنس د کم کوربتوب چې پاکستان او افغانستان په ګډه سره کوي، هم پاکستان او هند ته دا یوه موقع ورکوي چې دواړه ملکونه خپل منځي تعلقات ښه کړي، او د دې تعلقاتو له وجې به دا هم ممکن شي چې د پاکستان او هند په شمول په سیمه کې به د امنیت وضع ټینګه وساتلې شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې هند غواړي چې د ممبئی پیښو په اړه د هم څه پلټنې وشي، نو پاکستان له دې لړکې کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوږغستای اردوونکو په دې مای کې ستاسو لپاره نور هم یو شمیر ریپورتونه لرو، او اوس درته د نړیوالو ورځپاڼو مقالې وړاندې کوو چې بشرګو اخته تاسو وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د وروستیو کلونو کې پاکستان کې اسلامي تشدد زیات خپور شوی، د پنجاب په ملتان کې د بهاءالدین زکریا پوهنتون د عدم برداشت د خپرېدو مخنیوي کوشش کوي. دا پوهنتون تر هغې وروسته ډېر یادېږي چې تېر هفته د امریکې په کالیفورنیا کې یو سړی سید رضوان فاروق او د هغه ښځې 14 کسان ووژل. دغه ښځه پاکستان کې زیږېدلې تفشین ملک وه چې په یاد پوهنتون کې یې زده کړې کړې وې. د ورځپاڼې په خبره هغې په 2009 کال کې دغه پوهنتون کې په فارمسۍ کې زده کړې شروع کړې وې. همدغه مهال د ملتان ګیر شاپېره سیمو د سختدریزو فرقیزو فعالیتونو لپاره نوم پیدا کړ. د بهاءالدین زکریا پوهنتون چارواکو په همغه میاشت کې چې تفشین ملک ترې ووتله، د چارواکو سره د سختدریزو د موندلو لپاره مرسته پیل کړه. اندېښنې دومره ډېرې وې چې پوهنتون کې د سختدریزو د فعالیتونو د معلومولو لپاره ځای ځای کمرې ولګول شوې. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې یاد پوهنتون کې استادان تفشین ملک یوه مؤدبه او سخته مذهب پالې شاګرده یدی. هغې به تل نقاب اغوست او د نارینه زده کوونکو سره یې ډېرې خبرې نه کولې. لا تر اوسه نه ده معلومه چې نوموړی کله او څنګه سختدریزه یاغیتوب ته مخه کړه. بلخوا د برتانیا د ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د افغانستان په مشرقي سیمو کې د پاکستان سره پر پوله ځینې ځایونه نیولې دي. ورځپاڼې د ځینو ډیپلوماټانو له خولې لیکلي چې یادې ډلې حکومتونه حیران کړي دي. د دغه ډلې د ډیرو پیسو د سرچینو په اړه هم یو او کره معلومات نشته. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د داعش را پیدا کېدل د عراق او شام په شان دي چې لومړی یې لږ ځای کنټرول کړی او بیا یې په ډېر قوت سره بریدونه کړي. ورځپاڼې د یوه څېړونکي شاشانک جوشي لخلي لیکلي چې ممکن داعش په افغانستان کې د طالبانو له اختلافاتو او د یو مشر له نشوالي ګټه واخلي او خفه طالبان د ځان ملګري کړي. داغه په خبره دوی همدغه طریقې په نورو ځایونو کې هم استعمال کړي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو خبرونه تاسو ته اوریدونکو رټرز خبري جانس په یو مخاله کې د امریکا د ریپبلیکن ګوند صدرت امیدوار ډونلډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه د پاکستان او انډونیشیا د مسلمانانو غبرګون ته کتنه کړې ده. ډونلډ ټرمپ چې د امریکا د 2018 کال د صدرتي انتخاباتو امیدوار دی، د ګل په ورځ په یو بیان کې ویلي چې په هیواد کې دننه د مسلمانانو په داخله دی مکمل بندیز ولګول شي. دغه بیان نوموړي د کالیفورنیا د تیرې اونۍ پیښې وروسته ورکړې چې په دغه پیښه کې یو خاون او ښځې په یوه دستوره کې 14 کسان په ډزو وژل. د مقاله مهمه برخه لملیه امیرزاده ورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د نهې پورس د پاکستان او انډونیشیا مسلمانانو د امریکا د ریپبلیکن ګوند غړي ډونلډ ټرمپ د وروستي بیان غندنه کړې ده چې نوموړي امریکا ته د مسلمانانو په داخلي دو د بندیز غږ کړي. د دواړو هیوادونو مسلمانانو د 2018 کال د امریکایي صدارتي انتخاباتو امیدوار یو متعصب تن بللې او وایي چې تشدد ته لمن وهي. اجانس لیکي د مسلمانانو هجرت مخنیوي په حق له د ټرمپ د بیان په اړه په امریکا کې دننه سخت تنقید روان دي چې پکې وایټ هاوس او د راتلونکي کال د صدارتي انتخاباتو مخالف امیدواران هم په ډونلډ ټرمپ نیوکې کوي. اجانس یاتوي د امریکا په کالیفورنیا کې د تیرې اونۍ پیښې پر د عمل کې ډونلډ ټرمپ په امریکا کې تر هغې د مسلمانانو په تګ د مکمل پابندۍ لګولو غږ وکړ چې تر څو د هیواد د پارلیمان غړي حل رونه باسي. تیرونه دوه مسلمانانو چې خزا او خاوندو په سین برناردینو کې سوارلس کسان وژلیو چې د امریکا په لټون کې ادارې یا اف بی آی په خبره سخت دریزه شوي وو. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي او وکیلې اسما جانګیر د ډونلډ ټرمپ د بیان په خبرګون کې ویلي دي چې داغه خبرې دومره ابس دي چې پرې هیڅ ویل نه غواړي. نوموړي د ټرمپ خبرې د تعصب تر څنګ جهالت بللې او ویلي دي چې که څه هم پاکستان د امریکا په شان پرمختللی هیواد نه دی، خو بیا هم په هیواد کې دننه کله هم داسې قسمه کسان نه دي منتخب شوي. اجانس د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي د خولې وایي چې د ټرمپ خبرې تشدد ته لمن وهي. رویټرز د انډونیشیا د بارنو چارو وزارت ویان ارمانتا ناصر له خولې وایي چې حکومت باید د نورو هیوادونو په انتخاباتي کمپین کله هم بیان ورنکړي او زیاته کړه چې د ترهګري په اړه د هیواد دری سرګندې. نوموړي وویل په نړۍ کې د مسلمانانو د تر ټولو زیات آبادي لرونکي هیواد په هیڅ انډونیشیا د دې خبرې تصدیق کوي چې اسلام د امن او برداشت خوونه کوي. دغه په خبره ترهګري له هیڅ یو مذهب، هیواد یا نسل سره تعلق نه لري. اجانس لیکي د امریکا پخوانی نائب صدر ډک چینی او د ریپبلیکن ګوند یو بل صدارتي امیدوار جیب بوش هم په ډونلډ ټرمپ تنقید کړی دی.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یو لس بجو،
حجره په یو نیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخي پر غاړه په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاو کم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
دا د مشال ورځې 19 خبرونه دي. اردوونکو زو خبر ایجنسی ته د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د یوې ځانګړې مرکې پر وخت مشالې ته ویلي چې د امنیتي ځواکونو په مرسته یې د ایجنسی په 50% برخه کې امن پر ځای کړی او د باړې خوښه 15,000 بے کوره شوي کورنۍ خپل سیمو ته استولې دي. او همداراز نوموړی وایي چې دغه استول شو خلکو ته یې ډېرې اسانتیاوې ورکړې دي، خو بیا باړې ته ستانه شوي خلک وایي چې د دوی هر څه لا هم وران ویجاړ پراته دي او باید بیا بحالۍ لپاره یې ګامونه پورته کړل شي. نور تفصیل له سیمې د مشالې خبریال فرهاد شینواري راکوي.
د ګل پورس په جمرود کې د یوې ځانګړې مرکې په محل د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسۍ په زیاتره برخه کې یې امن بحال کړی دی او باړې ته یې په زرګونه بې کوره شوي کورنۍ ستنې کړي دي.
او تقریبا زمونږ د ایجنسۍ 60% علاقه چې وه بند وه هغه کولاو شوې ده. نه صرف په هغه کې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن فعال شوی دی، بلکې هغه ته د خلکو واپسی هم شروع شوی ده. تقریبا 85,000 فیملی چې دي دا مونږ واپس کړی دي او انشاءالله د باقی مانده خلک چې دي دا به واپس شي.
د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه نه مو پوښتنه وکړه چې د باړې سپاه قبیله ولې خپلې سیمې ته نستنوي. نو په ځواب کې یې وویل
سپاه قبایل سره زمونږ مذاکرات روان دي. هغې سره مذاکرات صرف اور صرف په دې وجه باندې حکومت کوي چې الته د لشکر اسلام مرکز و. نو تاسو ته به پته وي چې 13 هفته ټول سپاه قوم په ډاګه باندې دا اعلان وکړو. لشکر اسلام نه لا تعلقي بلکې ټول عسکري تنظیمونو نه هغې لا تعلقي اعلان وکړو او تړون یې وکړو چې د دوی په خاوره باندې به نه صرف دهشتګرد پخپله پرېښودی شي بلکې دلته چې څومره هم سپاه قبایل اوسیږي هغه به د هر قسمه د یقین دهاني قوم سره کوي چې هغه به څه قسم هم مرسته نه کوي دهشتګردو سره. انشاءالله د بودپور زمونږ دوی سره بله بله جرګه ده او زما امید دی که دغه رنګ د قبایلي مشرانو کې داروی او د جرګه کامیاب شي نو ډیر زر بددي واپسی عملی کړی شي.
د باړې اکاخیلو د قومي تړونې سرشته مشر ګل میران پردای وای چې د جګړو پوزي عملیاتو په وخت کې هر څه ویجاړ شوی دی او باید دا ورته سم کړی شي.
کورونه یې ویران شوی دی، سکولونه یې ویران شوی دی، سپتالونه یې ویران شوی دی، سړک یې ویران شوی دی. نو موږ دا غواړو چې مهرباني وشي چې د باړې په ډیویژن کې چې کوم قومونه پراته دي نو د دغه د کوم شی بونه چې تاسو خوول د دغه ټول ضرورت ای او حکومت په باندې غوړ وکاو
او د باډې سپاه کبلی یو تن ملک باز پر دی وای چې باید د نورو کبلو په سیر دی دوی هم خپل سیمه ته ولی گل شي
او مطلب دره چې ټول کومه واپس وشو او ورسره د خپل دی لا ور مور سه په کوم چې کنده اټ کې سم ریزټ نشته راي د واپس نو دا غول چې خبره چل کا څنګه نور کومه واپس شو چې دا سم ګو واپس شو خپل کورول لور شو کورونه پرموند چې بس خپل کورول لور شو تابع خمه ولګو او مطلب دره چې خمه کې به عمر تیرو
یا د دیوی چې د خیبر جن سایپ باړه کې د 2009 رئیس د وسلوالو پر ضد په بیا بیا پوزي عملیات شوې دي خو په دې ورستو کې د خیبر ون پوزي عملیاتو په نتیجه کې باړه د وسلوالو نه پاک کړای شو خو بیا په تیراکو کې خېلو او افغان پولیس تنزدې سیمو کې د وسلوالو پر ضد خیبر ټو په نامه پوزي عملیات دوام لري او وسلوالو ډلې هم په تیراکي وخت نا وخت د خپل موجودګۍ اعلانونه کوي او په دې ورستو کې په امنیتي ځواکونو باندې د یو شمیر بریدونو تر سره کولو پړه هم په خپل غاړه اخیستې ده فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال دی خبرونه ته وګه ستوردون کو زو باجوړ ایجنسی ته په باجوړ ایجنسی کې د اتو کلونو رئیس وخت نا وخت د اوګدی مودل لپاره د موټر سایکل په سورلۍ بندیز لګول کیږي چې لوجی زکون کی نوکر پیشه کسان او کاروباریان له مشکل سره مخ شوی دي دوی له مشال سره په خپل خبرو کې له حکومت غوښتي چې د غبندیز دی په مکمل توګه ختم کړي شي نور تفصیل لسیمې د مشال خبريال شانواز ترګزیرا کوي
په کال 2009 کې د عسکري قوتونو لخوا په باجوړ ایجنسی کې د موټر سایکلونو په ګرځولو بندیز ولګول شو نو له هغه وروسته څو واره دغه بندیز ختم کړی شو خو کله یو هفته او کله دوه هفته وروسته دغه بندیز بیا ولګول شي دا ساده 15 میاشتو راهسه په موټر سایکلونو بندیز لګیدل دي چې ځکهون کې روزګاریان او نوکر پیشه خلک وای هغه ته ډیر مشکل جوړ کړي
زما نوم رحیم الله دی د ګنګ اوسیدونکی یم او ما سوشیالوجي مې اوس ملکه یونیورسټۍ نه وکړه زما سره خپل موټر سایکل را سره دی نو موږ د څو ځل خبره کړې ده خو موږ وچې زمونږ آواز کو څومره مخکې لاړ شي مطلب پی ای دی ایجنسی افسر دی کو هغه ته لاړ شي کمانډر صاحب ته موږ څو ځل ریکویسټ کړې دی هر سټوډنټ نه هټ کړ لکه عام کاروباري د فارم زویم چې دا ان شاء الله زوم چې پامن کې به داسې خلل دانه پیدا کړي
برهان الدین د صدیق آباد پاټک اوسیدونکی دی هغه وای چې کله نه په موټر سایکل سورلي بندیز لګیدل د لارو خرڅونه یو پدری زیات شوی
زما سره یو ملګری نو ډوټۍ نه بدلو ما وغه به یو جتلونو زه دغه زمون تقریبا 100 روپۍ زما آنه جانې خرڅې کیږي نو داغه سبا جزتلو ما دغه 100 روپۍ ټیل به مونږ ورته ول مونږ دوه ورځې هغه تک را تک کیدو با زما داغه دوان وب 100 روپۍ گزاره کی
او وحید الله په پښت سلارزو کې د موټر سایکلونو د جوړونې مصری خانه لري هغه وای
کې له غیر کې ګرځي کنه نور برې مین روډ باندې دغه دی باندې دي بل شي مخکبه 100 روپۍ ورځ ګټه نه اوس کړه 300 او 500 او صرف ځانم بګه پاس کول زار کړي د کور نه خرڅ سترګې پټو تا اوریدل
نو آیا سیاسی او سماجی ډلو د حکومت سره خبرې کړي یا نه چې ګینه دغه بندیز ختم کړي شي د عوامي نېشنل ګوند باجوړ ایجنسی یو مشر سید عبدالمنان کاکاجی وای
زمونږ په دې شي چې ټینګ یو کوم ګین تر راځي د دلته د کبار می ده یا ملیشیا د زمونږ الله انفورسمنت ته ټول به مو دا خبره کړو چې رب طریقه کار ولا وځ کوي او مطلب رجستر یې کوي کوم نقصان دی ونی شي نه وي ته دا خطر ده بالکل اجازه ته په کار دی تاسو مندا لا قدم او خصوصا طالب العلم نو چې په شت نو لور لور لا خون راځي او ته راته مساله ده تاسو کې
بل خو د پولیټیکل انتظامی په وینا چې دغه بندیز د عسکري قوتونو لخوا لګولای شوی او دا ځکه چې په دالنډیو کې په باجوړ ایجنسی کې د مرګ ژوبلې سو هدفي پیښې شوې دي نو امکان داسې و چې ګینه د موټر سایکلونو سره دغه شان پیښې لا زیاتې شي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
اور درکو پرون د پېښور په ایڈورډز کالج کې د غیر جانبدار معیاري او ذمہوار صحافت او د پاکستان او بهر ملکی مطبوعاتو ادارو د کارکردګۍ پر موضوع یوه دستوره وشو چې پکې خبريالانو سیاسي غړو او زده کوونکو په دغه موضوع خبرې اترې وکړي زموږ خبريال شبیر جان هم دغه دستوري ته ورغړی وو او دا ریپورت یې را لګل
ایڈورڈ کالج پیښور کې نن د صحافت څنګه زده کوونکو لخوا شوې د غونډه کې خبريالانو د صوبایي سملې غړو او زده کوونکو په پاکستانی او بهر ملکی میډیا کې فرق د دوی په کردار او کارکردګۍ په خو معیاري او غیر جانبدار صحافت باندې خبرې اترې وکړې. د دغه غونډې تابعه کوونکي د ایڈورډ کالج د جرنالیزم څانګې یو استاد محمود عالم د دې د مقصد په خلا مشال لیډو ته وویل،
زمونږ دا ګیله ده چې دې زمونږ صحیح تصویر نه زمونږ د علاقې نه زمونږ د زندګۍ د کمی شوبې دا چې کم خوبصورتي ده زمونږ ملک کې زمونږ خلکو کومه خوبصورتی ده داغه یو ډیر غلط تصویر چې دی هغه میډیا باندې هغه پریزنت کیږي. نننی پروګرام مقصد هم همدغه وو چې مونږ د خپل میډیا کردار باندې یو قسمه روشنی واچو.
دغه غونډه کې برخه اخیستونکو په پاکستانی مطبوعاتو او په خصوصي توګه ټي وي چینل باندې ټکونه وکړ چې د دوی زیاتره خبرونو کې سیړنه هم نه وي، غیر جانبدار، دوه اړخیزه یا متوازن هم نه وي. ولې د دې په مقابله کې چې څومره هم نړیوالې مطبوعاتي ادارې دي هغوی زیاتره خبرونو کې سیړنه هم وي، غیر جانبداری پکې هم وي او د خو کره کتنه وروسته شایع کوي. په دې باب لبانې د دستوري مشر میلما او خبریال رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل،
یو خدا د چې دغه صحافت زور دی ډېرې مودې نه دی، دغه سره وسایل زیات دي، دغه په ملکونو کې ازادي سیوا ده او زموږ یو مخصوص حالاتو کې مونږ کار کوو. دلته کې ترهګری ده، جنگ جوبل دی، دلته فوج ډېر مضبوط دی، د فوج ادارې ډېرې مضبوطې دي او صحافیانو ادارې تنظیمونه ډېر کمزورې دي. فرق دا د بنیادی چې خبر کئی خاص طور پر مند تحقیقاتی خبر ایسے ڈیر وقت ڈیر وسائل بھی منہ کو مالک کو جتب خبروں نے روزانہ ورکے
ہم نے تاکہ کالج د صحافت سانگے دس ولسم جمعہ دکن کی ساجد انور وائی،
پاکستانی میڈیا زما په خیال نیگیټیو اسپیکټ شي کم د سوسایټي وی پاغي باندې زیات کنسنټریټ کوي. کله کله تاسو ګورئ نو دا خبري وي چې یا د چيتي شوی دا واردات شوی دا مرډر شوی دا او پوزيټیو اسپیکټ شي کم دی هغه باندې کوي ریسرچ کارونه کم دی هغه باندې کوي.
دا چې په مقامي او نړیوالو مطبوعاتي ادارو کې د خبرونو په معیار کې دغه فرق ولې دی نو هم په دغه موضوع باندې په دغه دستور کې تقریر کوونکی خبريال مشتاق یوسف زئی مشال لیډو ته صدا رنګ ویل،
بالکل میډیا چې نو چانه مجبور نه دا ایڈورټینمنت ضرورت نشته نو ځکه هغه ډیر انډیپندنت چې کله خبر راشي نو زه خپل باندې فورا ملي سرکار کوم نو هغه بیا د هیڅ لحاظ نه کوي. هغه دا وایي چې خبر خبر دی او دا چې د ارجا خلاف دی خو دې کې فیکس اینڈ فیگرز وي، یعنی تبا د متعلقه خلکو سره همغه خبره کوي، دا دی ون سایډډ نه.
د پامبل دا چې د یاد کالج د جرنالیزم څنګه زده کوونکو وینا وا چې باید دوی ته داسې پروګرامونه بیا بیا وکړي شي چې د کتاب نه علاوه په ملي صحافت باندې هم ځان پیکړي او په میدان کې کارکونکي د خبريالانو د ستونزو او د دوی د تجربو نه ځان د اوس نه خبر کړي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
اردن کو زتا است بیا هم وایم چې دغه دستوره چې کومه په ایڈورس کالج کې شوی و نو هغه پرون شوی و.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د دوشنبه په ورځ د خوست لیوا انسټیټیوټ څخه د پاسه 200 زده کوونکي فارغ شول. دغه زده کوونکي چې د ګاډو د ترمیم، بجلی، انجینرۍ او داسې نورو برخو کې زده کړې کړي، هیله څرګندوي چې خپل خلکو ته به په خپلو مسلکي برخو کې معیاري خدمتونه وړاندې کړي. تفصیل له سیمې د مشالې خبريال نجیب الله لوخیر لا کوي.
د خوست د میخانیکي انسټیټیوټ د سګنی کال فارغان وایي چې دوی د غیر مسلکي کسانو په پرتله د موټر د ترمیم، برېښنا، ساختماني انجینري او نجاري په برخه کې ښه پوهیږي او کولای شي خلکو ته معیاري او سټنډرډ خدمتونه وړاندې کړي. د خوست د میخانیکي انسټیټیوټ له څلورو څانګو څخه د 212 تنو فارغانو په شمواره کې د برېښنا د څانګې فارغ سهار سبا مشال اوري ته وویل چې
اوس یو برقي چې وي هغه دفعه ته نه لګي چې د سکیټ په څومره اندازه کې ولګم ستاندرد خلات یعنی نړیوال خلات هغوی ته نه یو معلوم نو موږ شاگردان چې دې هغه ته ستاندرد خلات وي معلوم دی هغه ته د برق د لین مصرف مصرف معلوم دی چې څومره لین باید مصرف شي.
د فرید په نوم ځوان چې د موټرو د ترمیم شوبې څخه دوه مرمره فارغ شوی وایي چې تحصیل لرونکي کسان د موټرو پر اساسي ترمیم د هغه خلکو پرتله ډیر ښه پوهیږي چې د شاګردۍ او عملی کار په نتیجه کې په دې کاروبار بوخت وي.
سیل کړی وي اج دې مشد موټر هرې پرزې وزن د انجن د کنټرول ار څو پته تلګیږي دا دومره باید بور یو سودا سي حکومت غیر مسلکي وي نشي کولای هغه خالي فقط موټر پیژني جوړول پیژني.
بلورې ته د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحد زای تما سرګندوي چې په خصوصي سکتور کې بعد مسلکي کسانو جذب د یاد سکتور لاره ارزکیدونکو خدمتونه معیاري او فني کې
امید
امیدوار یو چې د دوی ځوانانو په فراغت او خصوصي سکتور ته د دوی د جذب په صورت کې به زمنګ خصوصي سکتور فنی شي مسلکی بشي او هغه خدمات چې دوی وسرځ کوي هغه به لا هم د فنی توب او مسلکی توب خواته لاړ شي.
د خصوصي پهونی ریاست تدریسي مرستیال متی الله فزدی د میخوریکې انسټیټیو د سګنی کال د فارغینو ورتیا لدی قبل لور بولی چې محصلان ته د عملی زده کړو لپاره ځینې امکانات برابر شوي ول.
موږ عدل تمخ کې جیپونه او بازي موږ مستعمل موټرونه ورکړو چې په موږ کې عملانه کار زده کړو عملانه جمعیت وړاندې کړو.
دی یادونه ورده په ورستیو کلونو کې د افغانستان د نور سیمو په شان خوست کې هم یو شمیر دوه کلن د نیمه لور زده کړو مؤسسې او انسټیټیوټونه جوړ شوي چې زرګونه ځوانان پکې جذب شوي او په دې سره پر پوهنتونونو او د لور زده کړو پر مؤسسو د ځوانانو هجوم لک شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. سیر رټرز خبرې ایجنسی لیکي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تر مخه سږ کال د افغانستان څخه په زرګونو ځوانان اروپا ته ورغلی دي او زیاتره افغانان اوس هم اروپا ته د تلو اراده لري. ایجنسی لیکي په افغانستان کې د اقتصادي چارو پوهان او ځینې نور خلک دا نظر لري چې دا حالات به د افغانستان اقتصاد ته لوی زیان ورسوي. د لیکنې برخې له انیسا اجمل او
رایټرز خبري ایجنټس لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان په ګڼ شمیر کې خلک اروپا ته د تللو اراده لري ویل کیږي چې دا حالات به افغانستان له هغو ګواښونو سره مخ کړي چې ورسره د هیواد او دغه اقتصاد د اوږدې مودې لپاره زیانمنېدای شي. د کډوالو دې صورتحال ته په کتو سره په افغانستان کې د نیټ لینکس په نامه د یوې کمپنۍ مشر فرید غیاسی د دې لپاره هڅې کوي چې په خپلې ادارې کې ښه کارکوونکي وساتي. رایټرز خبري ایجنټس لیکي د افغانستانه بهر هیوادونو ته په تلونکو کسانو کې زیاتره د خاري سیمو سره تعلق لرونکي دي چې باید خپل قیمتي وخت په افغانستان کې تیر کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د جګړو خرابو حالاتو نه د راوتو هڅې کوي چې د شاوخوا 15 کالونو د بهرنیو مرستو وروسته په خپل د اوږدې مودې لپاره پایدار اقتصاد جوړ کړي. د غزنفر بانک یو مشر او د اقتصادي چارو پوه احمد سیار اجانس تا ویلي دي چې نورو هیوادونو ته د خلکو کډه کېدل یو لوی زیان دی او هغه کسان چې نورو هیوادونو ته کډه کیږي پکې د زیاتره عمرونه تر 1.5 کلونو کم وي. نوموړي زیاته کړه دا ډیره د اندېښنې خبره ده ځکه چې دوی په افغانستان کې ډیر کم تجربه کار یا سپیشلیسټ خلک لري. اجانس لیکي که څه هم د هغو افغان کډوالو سمې شمېرې نشته چې د یو بهتره ژوند لپاره نورو هیوادونو ته هر کال کډه کیږي خو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د شمېرو تر مخه سږ کال د 1,60,000 زیات افغانان اروپا ته ورغلي دي. په دې کې د زیاتره شمېره د 1,300 میاشتو ده. د مهاجرت نړیوالې ادارې یو مشر ریچرډ ډینزیګر ویلي دي دا ضروري نه ده چې هر یو تن سره د ماسټرز ډیګري وي خو باید چې په لوی شمېر کې ځوانان ولري چې په ټولنه کې تر ټولو زیاته باصلاحیته او هنرمنده طبقه ده. دغسې 1.5 کلن زده کوونکي چې د کابل پوهنتون نه یې د وکالت ډیګري اخیستې ده وایي هغه ته د وکالت په شعبه کې یوه ښه نوکري ملاو شوې ده خو پخوا له نیټو سره د کار کولو له وجې ورته دړکې ورکړل شوې. اوس هیله لري چې په یو 2 ورځو کې به اروپا ته ولاړ شي. اجانس لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی بیا 13 اونۍ ویلي دي هغه شتمن زده کوونکي چې په نورو هیوادونو کې زده کړې کوي باید د خپلو صلاحیتونو کارولو لپاره خپل وطن ته راشي.
اوردونکو د خبرونې اخري شیبې د څنګه تاسو ته انیس اجمل دغه ریپورت وړاندې کو نو راځي چې هم وروستي لنډ خبرونه له انیس اجمل واورو.
نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د ایشیا زړه کانفرنس د پیل په غونډه کې په بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي او د لړکی بخپل همکارۍ ته دوام ورکوي. بل خو د مشال لړیو خبريال وایي چې د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج اسلام آباد ته رسیدلې. د خیبر پختونخوا د حکومت ویان مشتاقنی وایي چې په خیبر پختونخوا کې د 10 لک نه تر 15 لک پورې ماشومان د تعلیم د بنیادي حق نه محروم دي. مشتاقنی دا خبرې نن له مشال ریډیو سره کړې دي. نن د قبایلی سیمو استادان اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. په مظاهره کې برخه اخیستونکي د مومند ایجنسۍ د استادانو مشر مرجان خان نن مشال ریډیو ته ویلي چې د خپلو غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاج ته دوام ورکړي. نن په ننګرهار کې په هوایي برید او چاودنه کې شاوخوا شپاړس وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار امنیه قوماندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال نن مشال ریډیو ته ویلي چې د بې پیلټ الوتکې په برید کې یولس بجې د هوګیانو په ادوړ سیمه کې په وسلوالو برید شویرې چې پکې یولس وسلوال وژل شوي دي. او دغه سې بیا په چپرهار ولسوالۍ کې په غڼو سیمه کې هم په وسلوالو برید شوی دی چې له امله یې 500 وسلوال وژل شوي دي. طالبانو لا په دې اړه سیمې دي ویلي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر عراقي حکومت ته ویلي دي چې انکارا به دا مهال د عراق د شمال څخه خپل سرتیري ونه باسي. نوموړي دا خبرې له خپل عراقي سیال سره نن لاغستو ساعته وروسته وکړي چې د عراق لخوا ترکیې ته د ځواکونو ویستلو وروستی ضرب الاجل پای ته ورسېده. او د امریکا د راتلونکي ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ د هېواد ته د ټولو مسلمانانو په ورتګ په بشپړه توګه د بندیز وړاندیز کړی دی. پر دې وړاندیز سپینې ماڼۍ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د هغه مخالفانو نیوکې کړې دي.
اردوونکو هم دې سره د نوزي نه ساته خبرونه پات رسیږي. خو زه تاسو ته چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر او د ایشیا په زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسیدلی ده. هم دې سره د مشال له د نوزي نه ساته خبرونه پات رسیږي. خو په همدې سپو تاسو د ډیو رادیو خبرونه ورې دي. سبا سهار پورا په 9 بجې به زمونږ خبرونه بیا پیلېږي. هم دې سره خپل قربای سره مومند او د مشال ټو ټیم ته اجازه ورکړي. د الله پامان.